سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال دا میر احمد صافي تخنیکي چارو پسم بلخت هر کله کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان پر متحده عرب اماراتو د تباندي 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغان کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان او وټلو ترشي و په اماراتو کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو تازه راپور کې چې نن خبر شوی ویلي ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خارګوټي کې ډیر دي ژور خفقان او نورې رواني ناروغۍ لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او له حشرو په اساب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره وختونه ته ځواب نه دی ویلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه څانګې چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقوقو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 تر 50% پورې کم شوی. خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد یاد شوی دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپور کې نه دی شامل. دا تخار ولایت په چاابل وسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لسته نمړه شوې دي. دا تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمتین صافي نن رسنۍ ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چاابل وسوالۍ په انجیر سیمه کې له سړکه واوښت او چپه شو. صافي وویل په دې پیښه کې لسته کارګران مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دی. په ایران کې د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبه سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعار خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بېګا خبرې شوي ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځې، ژوند، ازادي، مردي، دیکتاتور، مردي وی خامنه‌ای او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې شمیر خزو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولې دي. او د روسیې له خوا لاندې شوې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې له خوا ګمارل شوو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رولان اوسمانوف توقیف کړی دی. دا خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړې او ویلي دي چې نوموړی روس سلهغه ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغه فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وزمې یو بومي قومي ډله ده فشارونه زیات کړي دي. ډیرو دغه تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراض وکړ. له هغې راهیسې د کریمیا لسګونه تاتاران د روسیې چارواکو لخوا نیول شوي او د افراطیت په تور په اوږده بند باندې محکوم شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې خبر په بخښنه سره وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د تورستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کمالی راغلی دی. د خبره د تورزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړی ده، په راپور کې ویل شوی دی سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور کې به درته نور جزئیات ولرو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او بلواوې پیل کړې دي. راپورونه وایي مظاهره چیان په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره په خوډپ هم اوښتي دي. دا چې د دې مظاهرو نور جزئیات څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. په زابل کې دهقانان شکایت کوي چې هلته که چېرته بارانونه ونه شي کښت به یې د وچکالیو سره مخ شي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې یو. د خدای کارونه جلا دي، بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږي.
د شه د دې دهقانانو ستونزې څه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین روسیې جزئیات ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وایي لا هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د دغه انسټیټیوټ د تروریزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تېر ورځ ناوخته خپور شو، راغلی په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي دي چې له امله یې 643 کسان وژل شوي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
که څه هم واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خونړۍ څپه کمه شوې، خو لا هم دا هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تېره ورځ خپور شو، ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په 26 ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله 643 کسان وژل شوي. د راپور پر بنسټ په وژل شوي کې یوازې 1599 په پلازمینه کابل کې وژل شوي. خو دغه انسټیټیوټ ویلي چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 15% او د مرګ ژوبلې کچه 28% کمه شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې اصلي مرکز یې په استرالیا کې دی، په خپل دې کلنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو 9% په افغانستان کې وو، او دا شمیر د 2021 میلادي کال په پرتله په دې هیواد کې 40% کموالی ښیي. خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرګ ژوبلې د کموالي لامل له یوې جنګي ډلې څخه واک ته د طالبانو رسیدل دي. په یاد راپور کې راغلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څانګې لږ تر لږه 100 بریدونه کړي چې له امله 498 افغانان وژل شوي. هڅه مو وکړه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو بریدونه زیات شوي چې له امله یې وخت ناوخت مرګ ژوبله اوړي. په وروستیو دوه پیښو کې چې د بلخ په مزار شریف ښار کې وشوي، د بلخ لپاره د طالبانو د والی په ګډون 4 تنه وژل شول چې 2 پکې خبریالان وو او نږدې 40 کسه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 23 ترهګرې ډلې فعالې دي، او هغوی به وکولی شي په افغانستان کې امن پټنځایونه پیدا کړي. امنیت شورا ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کومې نوې نښې نه دي لیدل شوي، برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ.
راپور کې مو اوریدل چې د تروریزم د نړیوال شاخص د راپور له مخې افغانستان لا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. خو افغانستان نړۍ ته اوس لپاره تروریزم څومره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د سیاسي کارپوه کبیر حق مل نه کړې ده.
نړۍ هغه تعریف ته متحد وي کومه چې لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې موجوده ده، نو افغانستان خو تر بل هر وخت ډیر نړۍ ته د ترهګرۍ له طریقه غټ تهدید ده، ځکه طالبان چې لا هم د نړۍ په تور لیست کې دي او د دوی رهبري لا هم نړیوالو ته مطلوبه رهبری ده د ترهګرۍ په جرم هغه په افغانستان باندې حاکمیت کوي. بل بحث دا چې طالبان په خپل وجود کې ترهګر پالي او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابروي. دوی له 2009 کال راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د هر ډول ثبات د هر ډول متمدن نظام د رامنځته کېدو او له نړۍ سره د ورورۍ او دوستۍ پر وړاندې فعالیتونه کړي دي او دا ټول فعالیتونه ترهګریز فعالیتونه دي.
اکمل صاحب، نړۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې باید کوم ډول جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي؟
نه یوازې د افغانانو د مسؤلیت او د حقونو لپاره، بلکې خپله د نړۍ د حقونو لپاره ډیره زیاته اړینه ده چې د ترهګرو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، د هغو هیوادونو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، ترهګر پالي د هغو هیوادونو پر وړاندې او د هغو اداراتو پر وړاندې اقدامات وسي، ترهګرو سره معاملات کوي، او تر ټولو لومړی باید هغه هیوادونه او ادارات تر هدف لاندې ونیول سي چې هغه طالبان حمایت کوي، ځکه طالبان د ترهګرۍ اصلي زړی دي او دوی په افغانستان او نړۍ کې ترهګرۍ ته لاره خلاصوي. پاکستان، چین، روسیه، ایران، ځینې د منځنی ختیځ هیوادونه، دا ټول هغه مهرې او هغه کړۍ دي چې متاسفانه د نورو د ځپلو او یا هم په افغانستان او سیمه کې د امریکا د نشتون لپاره دوی ترهګر کافي وروزل او لا هم د طالبانو لپاره لازمي کړي کوي.
دا چې افغانستان له دغه حالت نه ووځي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
هغه څه چې په دې راپور کې راغلي، هغه په افغانستان کې د بریدونو او د تلفاتو کموالی ده، خو تهدید پر ځای ښودل شوی. د بریدونو او د تلفاتو کموالی د دې لپاره نه ده راغلی چې په افغانستان کې ترهګري کمه شوې، یوازې د دې لپاره راغلی ده چې په افغانستان کې یو ترهګر ګروپ واک ته رسیدلی او همدغه ترهګر ګروپ اوس له بله طریقه د افغانستان د خلکو وینې زبېښي. اوس دې ته ضرورت نه لري چې په مساجدو کې انتحاریان وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې په خارونو کې بریدونه وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې غټې ډاکې او غټ قتلونه وکړي. اوس په یو بل ډول سره حکومتي ترهګري دوی پیل کړې ده چې په هغې کې تر ډېره پورې القام ښودل کېږي نه، او د دې تر څنګ د هغو جاج نه اخیستل کېږي. طالبان په همغه ډول سره خطرناک دي، په همغه اندازه د افغانستان د خلکو پر وړاندې فعال دي، او په همغه اندازه باندې دوی ګواښونکي دي، هم د سیمې او هم د نړۍ او هم د افغانستان لپاره.
خاطر پر دې سوچ د توریزم د نړیوال شاخص د راپور په اړه چې لا هم افغانستان د څلورم پرلپسې کال لپاره له توریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی، د سیاسي چارو د کارپو کبیر حقمل نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. نن چهارشنبه په کابل کې د نوي لمریز کال په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو ورځنی نندارتون پرانیستل شو چې خوځو هم پکې ګډون کړی و. ګډون کوونکي میرمنې وایي چې په دې نندارتون کې خپل لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. دوی خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د خلکو د طالبانو د حکومت ملاتړ غوښته. تفصیل په دې راپور کې.
نمایشگاه عمومی است از قبیل لباس، صنایع دستی، قالین، مواد خوراکه به نمایش گذاشته شده است. نشان داده شود که خانمای افغانستان در چنین شرایط نیز میتوانند به پا بیستند و مبارزه بکنند.
په کابل کې د لاسي صنایعو د یو شرکت کارکونکي نازمه خواجهزاده وه. نوموړي وایي د لاسي صنایعو په کوم تولیدي شرکت کې چې دا کار کوي، شاوخوا یو سل اتیا نورې مېرمنې هم شته چې افغاني جامې، غالۍ، بوټونه او دستکولونه جوړوي. نازمه وایي نن دوی د هر یوې نمونې راوړي او په نندارتون کې نندارې ته ایښي دي. نازمې خواجهزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې له ګډون څخه د دوی موخه دا وه چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، او تر ټولو مهم هدف یې دا دی چې وښي افغان مېرمنې ماته نه مني او په هر ډول شرایطو کې مبارزه کوي.
برگزاری نمایشگاه خیلی دینندارتون پرانستل د میرمن پر کار او سوداګری مثبت تاثیر لري. پنندارتون کې د لاسي صنایعو کې خودل د بازار موندنې په برخه کې ډیره مرسته کوي. په دې کار سره په افغانستان کې دننه او بهر خپل تولیدات خرڅوو.
د کابل د بادام باغ څلور ورځنی نندارتون ته چې د چهارشنبې په ورځ پرانیستل شو، د افغانستان له ولایتونو څخه هم میرمنې راغلي او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د لبنیات راه ابریشم په نوم د لبنیاتو د شرکت مسؤول ویدي عزیزي ازادي ورته ویل چې له بدخشان راغلي او لبنیات یې د خرڅولو لپاره نندارې ته راوړي دي.
نن مو د بادام باغ په نندارتون کې ګډون کړی دی. ما له بدخشان څخه لبنیات راوړي چې کورت، مستې او چکا پکې دی.
د افغان میرمنو د سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ چې د سلواغې په میاشت کې له ازادي راډیو سره شریک کړي وو، د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 2301 میرمنو رسمي او 15600 میرمنو هم غیر رسمي سوداګري کولې او د لاسي او ماشیني صنایعو، د قیمتي ډبرو، خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پلور په برخه کې فعالیت درلوده. د یادې خونې د محصولانو په خبره د دغو میرمنو په نوښت په پیل شویو سوداګریزو فعالیتونو کې د 15000 کسانو لپاره د کار زمینه برابر شوې وه. خو دا چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته څه شمېر ښځو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دا معلومه نه ده. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس او ویان مولوي مصباحالدین مستین ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون 233 غرفې لري چې له دې شمېرې 55 میرمنو ته ځانګړې شوې دي. نوموړي یې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کرنیزو محصولاتو په دې نندارتون کې 233 غرفې شتون لري چې له دې ډلې 55 بابه یې د میرمنو لاسي صنایعو ته ځانګړې شوي دي. د کرنیزو محصولاتو نندارتون د هېواد د اقتصادي ودې، د افغانستان د کرنې سکتور د پراختیا، د کورنیو تولیداتو ملاتړ په یادو برخو کې ځان بسیاینې ته د رسېدو په مخه دایر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم میرمنو په بېلابېلو نندارتونونو کې خپلې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته ایښي وو. د دوی په وینا نندارتونونه له دوی سره د بازار موندنې په برخه کې ډېره مرسته کوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بېجلي واکمنېدو وروسته په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راوګرځولې او دغه شان په ټولو نادولتي موسسو کې د دوی په کار بندیز لګولی دی. په دې ښځو کې ډېری د کورنۍ سرپرستی وي چې وایي اوس په بېروزګاره کېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان پر سپارښتنه د ګوند پلویانو یې د پاکستان په شمیر ښارونو کې مظاهره پیل کړې دي. دا مظاهره پرون له هغې وروسته پیل شوې چې د اسلام آباد او عدالت ګوند د مارچ پر 14 وویل چې د توشخانې د ډالیو د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیول حکم له هم پر ځای دی. د مارچ پر 15 په دویم ورځ د اسلام آباد او لاهور پولیس او مظاهره چانو ترمنځ یو شمیر مظاهره چانو پر پولیسو حمله کړی دی او دغه مظاهره په خوډه اوخت دي. تفصیل په دې راپور کې واورو.
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو غږونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ممکنه گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچیانو د مارچ په 14 د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته خیبر روډ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی وو. پیښور پولیسو د مظاهرچیانو د روډ خالی کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول او لاټي چارج یې پرې هم وکړ. د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو طیبه بتول مشال ریډیو ته وویل چې هغوی او نورو کارکونکو پرامن احتجاج کولو خو پولیس پرې لاټی چارج وکړو.
ماته داسې ښکاري دا چې موږ چرته فلسطین کې یو، یو چرته کشمیري یو، او دا چې کوم زمو پولیس دا، دا چرته اسرائیلی فوج دا، دا چرته بھارتی فوج دا، چې دې دوره مو سره لکه ما سره الفاظ نشته چې زه څه وایم، چې دې دوره هم سوچونه کوو چې دلته زنانه زاد دي، دلته تورې سرې ولاړې دي، دو شیلنګ سټارټ کړه.
دا مارچ په 14 د توشاخانه په کیس کې د اسلام آباد او لاور پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتارۍ لپاره لاور کې د هغه کور زمان پارک ته ورغلی دي. چرته چې د ګوند د کارکونکو او پولیسو ترمنځ انخته شوه چې پکې ځینې پولیس کارکونکو جوړل شوی هم دي. د انخطی رستو د ګوند کارکونکو د ملک پزینی خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. دا مارچ پس ولا سم د ګوند مشر عمران خان رسنو ته په خپل خبرو کې وویل چې په ګوند کې دننه یو کمیټه جوړه کړي چې د هغه د گرفتاری رستو بعد د ګوند معاملات چلوي. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې د خار په دریو مختلفو تانو کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکونکو مقدمه درج کړي. د پنجاب آی جی ډاکټر عثمان انور رسنو سره په خپل خبرو کې وویل چې پولیس صرف د عدالت د امر مطابق د پخوانی وزیر اعظم گرفتاری کوي، خو د یاد ګوند مشران عام اولس د پولیسو پر ضد د کارولو لپاره هڅوي.
ګولی بھی برسائی گئی ہے، ہماری واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی ہے، جگہ جگہ طوفانیں بدتمیزی اور یہ سارا کچھ سوشل
زمون واٹر کینن تے وورو لگاو دوی د سوشل میڈیا لالاری خلق را پاروی او د پولیس خلاف یہ کاروی. مون صرف د عدالت د امر مطابق عمران خان گرفتار وو، وارنٹ یہ عدالت جاری کړی دی، نو مونگا وصل رون کی پولیس نن لیگل دی او نو مداشه کاروای نکړي، نو هم دا وجدا چې دوی په مونږ کانی وروي او پټرول بم هم کاروي.
دا پیښور های کورٹ وکیل شانواز مشال ریډیو ته ویل چې دا ورن جاری کېدو رستو صرف عدالت ته د هاغه ورن د ختمولو اختیار دی.
چې د ګل خپل ارس اوایډ کوي نو د الیګل کار کوي، ٹھیک ده؟ د چې ګل الیګل کار کوي لا سره قانون سره پولیس سره د اختیار دی چې د ارس کی هند کا فرد وای چې عدالت ته پروډوس کی، چې کوم عدالت ته د خلاف ورن کړی دی نو د هغه عدالتونو ته پیښ کیږي او هغه به د ورن کینسل کوي ختمای وي. کفنس دے ہر سب باوجود ہم نہ پیش کی گی نہ بیا د پولیس تا د ہر علاقے سے کم پولیس چا سر چ دائرہ اختیار بھی کم تانے والے باغی سردار اختیار شتے دے چ دے گرفتار کی اور بہ گرفتار ہے بحالت کی بوزی اور عدالت تے پیش کی.
دا پاکستان دا بہرنو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری امریکی میڈیا تا پخپل خبرو کی ویل چ عمران خان وار پوار دا قانون سپکاوی کڑے چ پرزت بے کاروائی کوی. دا پاکستان تحریک انصاف مشرانو په زمان پارک کې د پولیسو لخوا د شلنګ پر ضد د مارچ په 15 په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې پولیس ته نور شلنګ نه کوي. بل اړخته د اسلام آباد پولیس وایي چې د عمران خان د گرفتارۍ په وخت انخته کې 450 کارکوونکي یې جوبل شوي دي. یاد دی چې د مارچ په 14 د اسلام آباد عدالت د توشخانه په کیس کې د عمران خان د گرفتارۍ ورنټ بحاله کړی او د زنانه جج د سپکاوي په قضیه کې سیول کوډ هم د عمران خان د گرفتارۍ ورنټ جاری کړی کوم چې د سوروزو لپاره ځنډول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راشو. د اوروزګان ولایت یو شمیر بزګران او نور ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اورښتونو نشتوالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغې ولایت د نږدې ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی او په خبره یې که اورښتونه ونیسي وچکالۍ به سږ کال تر ټولو نورو کلونو زیات خلک وځپي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2020 کال په نوړیو کې 48 میلیونو او په 2020 کال کې بیا 40 میلیونو ته ورسېده چې کېدای شي په راتلونکي کال کې له دې هم لوړ شي. تفصیل به د شرافت الله شرافت په دې راپور کې وره.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونیسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویره سته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دوی کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اوروزګان ولایت اوسېدونکي غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنه د خپلو 4 نورو ورونو سره یو ځای کوي. نوموړي وایي په کورنۍ کې 23 تنه دي او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکې حاصلو ته دي او نور هیڅ ګټه نه لري. دی وایي همدا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره یې که حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویره سته چې شنه غنم به یې په ځمکو کې وچ سي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې یو، د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ وارخطای چې دا به نه ورسېږي، ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نشته په دغه رود کې چې پخوا به د زیر رود هیڅوک پرې وتای نو سدی به ډک سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي. نو چې نه وي اوس وروره خلک ګرده ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو کار ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرده هغه ستړي دي در بدره دي. یو سړی همداسې نشته چې وروره د ده یو کار برابر وي دا نور بس یو شی ځینې وخت یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د اورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک خو وروره ګرده د هغه غریب کاره خلک دي یا د مځکې د لارې او د مالداري د لارې مالداري خو هم پر دا کښت ولاړه ده. نو چې کښت د مابینه ولاړې مالداري هم د مابینه ګانې تللې ده. نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي. نو چاج دي وروره نړیوالو ته وروره مرستو ته اړتیا لري وروره هر څه ته لاس په ګرېوان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالۍ خبر ورکوي. دی وایي په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو اوبه لګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم کښتونه مې کرلې دي اوس یاردامه زموږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې اوس یاردامه موږ په وار لګوو. نو د اوبو د خواسته ډېر دغه مشکل دی. دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي یو دغه د اوبو غم وخوري او که دا نه نو موږ ډېر سخت په تکلیف یو مره د وچکالۍ د امله سه موږ کښ خو نو داسې په ازار یو برمې مې له کار نه کوي وروره خو د برمو د خواسته له ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري نو بره موږ مجبور یو خو نه روزانه سته نه بل شی سته. دغه یو کښ مې دی چې هغه م وچ شي نو بلد موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمېره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دا دی چې وروره د زمینداره سړي سره مرسته نه ده سوې په ټول هلمند په ولایت کې. کاټو والا راشي مرستې والا شي په کلي کې پوښتنه وکړي لس دولس کسه بې زمینه یي پراته یي یا د بل بزګر یي یو دوه کاټه ورکړي بالا یو نه ورکوي وایي نهسته بالا نه پر رسېږي مرسته نهشته. د هېڅ زمینداره سړي ته نه یوه ګونې ورکړې ده نه یو من بره ورکړې ده نه یې تخم ورکړی دی. یوه ګونې کود یو رقم په 3000 دی یو رقم په 2000 دی. خلق دا شت لاس وګریوان دي چې تاریاکم پر بنکړی دي په خوا باغ پږي وي خواري به وینې شنه به خلق به خواري کوي سو هیڅ خواري نهسته پر دې د دنیا باندې. خلق ګر دا غش نه اشتي نو هله کوو البر پر چارواک سره د زمیندار خلق سره د یو تخمو د یو انبار مرسته وکي. یو سات یې په 3000 کالداري ده یو لیټر چیل په 2500 دی. ډیره سخته ګرانه ده خلق دې لاس وګریوان دي. هله کوم د ازادي رادیو سې اجازه مش پیغامونه نشک.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو زموږ یو مشکل دی ورورجانه چې زموږ د معاشاتو چې دا برق چې کم فعالیت په افغانستان کې درولی زموږ د ټولو افغانانو د برق د کارکونکو معاشات زموږ د دوی سره بند پاتې دي. نو هیله ده چې زموږ مشکلات چې د ستامي وزارت واوري. ستاسو به ډیره مهرباني. درنښت السلام علیکم.
ازادی رادیو ته السلام علیکم. ولار وجره روانه ده دا مرستندوی یعنی دلی چې دی بس د مور د مېری چلن کی چا چا وسړی ورته په ګوته کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نن لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانې چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی. نو دا زموږ راغلي تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا دا رقم نه کوي هغه مستحق خلکو ته دي ور ورسېږي بیا ستونزه نشته پښې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601. شپرسو
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
سم د خبرونه دویمې نیمای ته راورسیدو. از موږ راپورونه او خبرونه هم دومره په دویمې نیمای کې در ساعت زهرو کاروان پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې ورسو لندو خبرونه ته. د بشری حقوقو د څار سازمان پر متحده عربی اماراتو د تباندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقیف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوریت نظام پر د سقوط پر مهال افغانستان او وټولو ترشي او په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په تازه راپور کې چنن خبر شوی ویلي ډېری افغان کډوال شه د اماراتو په بشری خارګوټي کې دی او جوړ خفقان او نورې رواني ناروغي لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان لزت کړو مهر د راپور زیاته چې د افغانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي په خونو کې ډېر خلک اوسي او له حشرو په حساب دي. هیومن رائټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصري لپاره د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې پکې رانغړل شوی، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي. دا تخار ولایت په چا ابلس ولای کې د یو موټر د چپکیدو په پیښه کې لستنه مړ شوې دي. دا تخار د امنیت قومندانې وایند عبدالمتین صافین رسنۍ ته ویل چې دا پیښه سهار 8 بجې حق مهاله شو چې یو پیک اپ ډول موټر چې کارګران نږدې کان ته انتقالول د چا ابلس ولای په انجیر سیمه کې لسړک واوخت او چپ شو. صافی ویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او اتتنه نور ټپیان شوې دي. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خبر شو ویډیوګانو کې چې بېګا خبرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پار، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډه کې چې ښځه ژوند ازادي، مړ دی وی دیکتاتور، مړ دی وی خامنه‌ای او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې شمیر ښځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولی دی. او د روسیې له خوا لاندې شوې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې له خوا ګمارل شوو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رولن عثمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقونو ډلې کړی ویلې دی چې نوموړی روس له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغې فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برېټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 5 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې لخپل ملمنو لنشي مواد سره د مبارزې د پالیسۍ لپخوانی معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسټي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کېږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
لومړی کارونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیلډ لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 دین وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسټي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزې علي مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله، د یونیورسټي لخوا به اعلانېدله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علي مواد به ورسره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغیر وکړه دا معلومیږي نه. د ځمکې لږ ذره قیمتي تمامېږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي، خو د هوا له لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي، ځکه هغوی سیټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بای رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کېږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا ترسره شي دا سروې؟
د خطرای په لارې سبب دونه ځکه کرل شوي دي، او د طالبانو حکومت چې وایي چې موږ د مځکې د لارې څه کوو هغه به بل ارقام راولي. دا یوازې نه شي چې زما ذهن ته راځي، د وخت وژنه ده. اصلي هدف ته رسېدل چې څنګه وکولی شي د کوکانو سره د کښت مبارزه وکړي، هغه ته هېڅ ګټه نه رسېږي. دوی به پر دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د سټلایټ عکسونه به دوی نه مني، او هغه د مځکې سروې به بل له متحد یا نورې خارجي ایجنسۍ نه مني. خو ټوله خبره وه دې ته راځي، شاید د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بل څه ګاښ اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي، بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي. خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي د دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټوله دا دی.
بلې، نتیجې ته که وګورو، نو دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې چې لاسته راځي، نو په دې اساس باندې ده چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي، دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي، او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چا ته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ پخوا هم لیدلې دي. په تېرو 15 کلونو کې موږ څو واره نتیجې لیدلې دي. په دې پر ځای چې دا یوه ګچه نتیجې موږ لیدلې دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده، یا د سټلایټ لارې څخه، یا د مځکې د لارې څخه، خو هغه هش هغه کاسه وه. د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي. تېر عمر چې ما واورېدل، نه پوهېږم چې پر وش کالو کې څو میاشتې مخکې وو، دوی د 14,000 تنو خبره کوله. دا عمر د 1500 تنو سره پورته شوی. داسې دي چې 200 تنه یا 300 تنه اضافه تولید شوی دي. زما په نظر باندې د وخت وژنه ده. هر عمر چې مابین ته راشي، چې اصلي خبره د مبارزې رامنځته نه شي، یوازې په سروې باندې به موږ هېڅ هم ګټه نه شو اخیستلی. زه په خپله نظریه شي په مثبت نظر نه ورته ګورم، په دې خاطر چې عملي پلان نه شته د کوکنارو د کښت په بدیل کې. څه شي باید وشي چې دا کښت د دې کښته ووځي؟
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکي او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګري ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلی پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بهله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسټي نو دا مشکل به نور هم زیات شي کمی نه ورسره خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسټي څه کوي هغه بیا بېله خبره ده عمل بیا بل شی دی نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي لکه پخوا هم چې زنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی یعنی دا سروې به هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګي وشي یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي
پخوا خو داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې به لاسته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه هم عملیاتي پلان او چې عملیات به کېدل پې هم به چې پراختیایي پلان به جوړېده اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي هر څوک ځانته مستقله سروې کوي دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان حضور نه لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره باغ امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې یونیورسټي سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 22% زیاتوالی راغلی خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم صداقت د اول او سره څه موجود نه و د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې هغه د مځکې د لارې سروې وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل او دا حد ته راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 14,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی زما ټوله کار دا خبرې سره دی زه د سروې په غم کې نه یم سروې به بیا وسي اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري خصوصا خارجان نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې خارجان پردیس علاقہ نہ لری چیز طالبان حکومت سے کوما کو کی اور طالبان خپل ځان ته د حکومت په باندې کی دوی نور اولویتونه لري نزاو دي چې دوی تلاک سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر هم وال سوي دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولرس دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب ما غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځېدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پرې وچوي خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي دوی صادق نه دي ودې خبرې ته دوی فقط د وخت وژنه کوي خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي موږ ولیدل په تېرو 45 کالو شلو کالو کې موږ ولیدل په خپل سترګو موږ ولیدل داسې نه چې موږ د اوازې درې کال یا د باندې موږ په خپل په کلو باندې کې ولیدل دوی اصلا هیڅ نه کومک ته د زمیندارو سره دي مختلف لارې را مخته کړي شغله نه یوازې دا چې موږ انانوي کښې د منځ یو ازمره انانوي طریقې د منځ یو زموږ عشر سیستم د منځ یو دوی هیڅ نو مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه کړي دا یو خبر ده بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي وه نورو چېشته وه نورو ملکو ته یې وړي زما تخمین د رویې څخه چې غلط نه سم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نه شي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندار ته رسېږي دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کېدای شي چې دوی 45 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 1500 ټنه څخه ځي و 4000 ټنه ځي دا خو منطقي خبره نه ده د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالک پیدا د زورورو ممالک په لاس کې دي د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري په دې کې فکر نه کوم چې مؤثریت یې ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي مؤثریت د دوی په لاس کې دي پیسې د دوی په لاس کې دي بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی خرڅي او په هغه شکل یې خرڅي لکه پخوا چې خرڅه کړي وو زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم په دې خاطر چې دوی نور څه لویتون لري او د خارجانو نیت خو زه د لویو سره سره پر شکې وم اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري
بله ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره مواله خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي افغانانو ته هم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي خو طالبان اوس د یو دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي دغه تهدید له منځه وړلو لپاره ایا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت ته په کتو څونه د دې امکان وینئ؟
ها یو خدا دې چې پخوا څه شوي دي یا څه کېدل دا خو بېله خبره خارجان واقعا زموږ په ملک کې خپلې ګټې لټوي زموږ لپاره داسې غم مړنې دي خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک ونی کی په اسانۍ بنی وي په مشکل سره دي، خو کلکه اراده ګوره په پخواني طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغې نه دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي، چونکې د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو دې نه خبره ده. افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي، دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانو هغه لاندې دی په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورتونو شته، خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته به بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو، دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنې هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي، ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملاً مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خو د طالبانو خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي. دا خو یو بانګیري کوي، خارجیانو ورته بانګیري کوي، او طالبان هم خپل سیاست مخته بیايي. هغه د خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دې پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقانه د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو، خو مشکلات شته او په همغږۍ کې چې کارونه ونی شي مشکلات نور هم ډېریږي.
بله رفیق صاحب، پخوا خو داسې و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالرو پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندار او دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی زه موږ چې خبرې کوو، خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او په بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمینه مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوئ دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هېڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شل کاله کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوې. هر شی چې سوی دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقصه شی، او زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت زموږ سره کومک نه دی سوی. فقط یو بهانه به جوړه شول، هغه پیسې چې به د هر پر هر انوان باندې راغلې کې ډی پي او کې یو ایس آی ډی او هغه پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی په رقم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و په کښې کې د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه پکې کوو هم عملي نه وو. زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلی، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی، نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په څه منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کېږي، د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد تر هراته پورې کېږي. د دې عاید چې نه وي دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه دریا کو مسئلہ وہ ڈیر بدبختی دا افغانستان لمن والی دا ہوئی خارجان پنیت پر آر لے خارجان پنیت پر دی موضوع کی واضح نہ رہی ہے زمیشم مدا ہوئی دی چھ زدہ شک پستر گورتا گورا با دوی واری پر آگا منطقی کی پا افغانستان کی دریا کر ڈیر سی لکر ڈیر سی کی او ڈیر پیسے پکشو والی زدہ سنگانو پر پرتبال چیزا آورا مزمان واشتا یہ سا اس وقت خارجانو مستقیما مصارف نو زه وایم چې د طلاق سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته او دوام دریم درو د بزګرو سره پکار دی چې قطعا څوک خپل خبره باندې غوړ اکثر په خپل مشکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې لاره دي چې په خوا پر کم جنگ دي نشي وشدلی په خپل منطقه کې نشي وشدلی زمیندار او هغه مسالاتي په وخت کې په خپل منطقه کې وسیري او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالاتي او دوی چې د کښت سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی او د هغو آنی عاید پکار دی او د تریاکو آنی عاید په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو په تیرو شلو کالو کې څلوېښتو کالو کې دا مسالہ باندھی فقط وقت وجن تریاکو دکشت یو خبر را پورتا کی نوری سب شاته اس عملی پلان زنوی نمی چیز مجھ پر جون کی یو مثبت تغییر راسی
بلی ډاکټر سوزفر دوستی پختنی پاړه امداد رفیق صاحب مسله تکراروم چې د دوی ترمنځ امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولی نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیدا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شوي دي متاسفانه
اصل دنیسی تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اغنده لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت دیخي خط هم شي لیکن نشي تو کی نه ختمیږي د دې خط مول دا سړي آسان کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته په افغانستان کې بخوا چا پیژندل نو خو شته دي عمل موجود دي په کابل کې موجود دي په نور ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیره غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي دا غي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو کومکونه جوړ کړو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه وغواړي په اسانۍ سره یې د بنځ یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفته چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره مشکله وي آسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی بحث کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ساعت